دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتو د سنا یو لوړ پوړي غړي لینسی ګرام پرون د دوشنبه پورز په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی دی. ښاغلی ګرام ویل دی چې ټاکل شوي ولسمشر ټرمپ همدې اونۍ کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو اعلان وکړي او د دغو سرتیرو وتل به د په کال 2020 کې پیل شي. دا مال شاوخوا 12,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دېره دي چې افغان ځواکونه روزي تجزوي او سلام مشکوري ورکوي. په پام کې ده چې دا شمیر به 8,600 کم شي. خو ښاغلی ګرام له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو سره مخالفت کړی دی. اسوسییټډ پریس دا غلط خولې لیکلي دي چې امریکایي ځواکونه وتل باید د افغانستان د حالاتو سره سم وي. په همدې حال کې ارګ وایي چې ولسمشر غنی له هغه سره په روانو حالاتو طالبانو سره د سولې په خبرو او له افغانستان څخه د باندې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو په اړه هم غږېدلې دي. ولسمشر ټرمپ داسې مال له افغانستان څخه د ځواکونو د کمولو خبره کوي چې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره بیا خبرې پیل کړې دي. د سوریې د اپوزیشن فعالان ویل دي چې د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې په هوایي بریدونو کې درې کسان چې دوه ماشومان هم پکښې شامل دي وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار او فعالان ویلي دي چې دغه هوایي بریدونه د روسیې جنګي الوتکو کړي دي. روسیه له 2015 کال راهیسې د سوریې د حکومت ملاتړ کوي او د ماسکو په مرسته یې پوځي بریا ترلاسه کړې ده. د بخښنې نړیواله اداره وایي چې په ایران کې د تیرې میاشتې د حکومت ضد په مظاهرو کې 304 کسان وژل شوي دي. دغې ادارې پرون د دوشنبه په ورځ په راپور کې ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو په مظاهرچیانو چې هیڅ ډول وسلې ورسره نه وي مخامخ ډزې کړې دي او ګڼ شمېر یې وژلي دي. حکومت همدغه راز زرګونه مظاهره کوونکي خبریالان د بشري حقونو مدافعین او محصلین نیولي تر څو خلک پرې نږدي چې د مظاهرو په هکله خبرې وکړي. دا اونۍ د امریکا د ولسي جرګې ټول غړي به د ولسي جرګې قضایي کمیټې لخوا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استعفا په اړه وړاندې سوي په دوو مادو رای ورکړي. داسې امکان شته چې د امریکا په تاریخ کې به ډونالډ ټرمپ درایم جمهور رئیس وي چې استعفا بسي. د ډیموکرات ګوند غړو په هغه تور لګول دی چې د ډیموکرات ګوند د جمهوري ریاست لپاره یو مهم کاندید په اړه د تحقیقاتو لپاره د اوکراین په جمهور رئیس فشار راوړی وو او د خپلې څوکۍ څخه ناوړه استفاده کړې وه. خبرې خوا جمهور رئیس ټرمپ او دغه ملاتړي وایي چې هیڅ غلط کاری نه دی کړی. د خبر تفصیل په دې رپورت کې وو.
د استازو د مجلس قضایه کمیټې د استهزاء دوه موارد چې له واک څخه ناوړه استفاده او د کانګرس تحقیقاتو مخنیوی دی تصویب کړل او پر بشپړه توګه په ګوندي اساس رای واچول شوې. په دې اونۍ کې له عمومي رایګیرۍ نه مخکې پرون سهار د قضایه کمیټې رئیس جیری ناډلر د کمیټې د رای ورکولو نه دفاع وکړه. که وکیلانو په عمومي مجلس کې رایه ورکړه د سنا مجلس چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریتي د استهزاء تحقیقات پیلوي. په دې اونۍ کې دوه سناتورانو په ډاګه ویلي دي چې دوی به د قضیې له اورېدلو پرته د برعت رایه ورکړي. دغه مسالې د روان بهیر د سپېڅلوالي په اړه شکونه پیدا کړي دي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د مراکش او پوځي چارواکي ویل دي چې د دوشنبه په ورځ د ماجرینو یو کښتۍ د ډوبېدو له وجې و افریقایي ماجرین مړ شوي دي او اویا نورې ژغورلي دي. په ژغورل شوو کې 10 ښځې او یو ماشوم هم شامل دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویل دي چې د مراکش د سره سلب ادارې دغه ماجرین په ژغورلو کې مرسته کړې ده. د بشري حقونو ډلې ویل دي چې دغه کښتۍ هغه وخت ډوبه شوه چې اور پکښې ولګېدې او تیز بادونو له وجې ټولې کښتۍ ډېر ژر اور ونیوي. د ماجرینو نړیوال ادارې ویل دي چې دې کال تر اوسه 22,900 مهاجر اسپانیا ته د سمندر د لارې رسیدل دي او 235 کسان د رسیدو په هڅه کې مړه شوي دي. په هند کې پرون هم د دین او مذهب پر اساس د تابعیت ورکولو د قانون د تصویب کېدو په غبرګون تازه مظاهرې وسوې. د دغه نوي قانون پر ضد مظاهرو کې چې د مسلمانانو ضد ګڼل کېږي د هند په شمال ختیځ کې 6 وژل شوي او په نوي ډیلي کې شاوخوا 200 نور ټپیان دي. د تابعیت دغه نوی قانون د درو ګاونډیو هیوادونو بنګلادیش، پاکستان او افغانستان څخه د تښتېدونکو غیر مسلمانانو وګړو ته په هند کې د تابعیت ورکولو زمینه برابروي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته که څه هم مرکزی حکومت د نظام الدین قیصری په کور د افغان امنیتي ځواکونو د برید په اړه څه نه وایي، خو د بلخ امنیه قمانداني وایي چې قیصری ورته د مجرم په توګه پیژندل شوی او هر چیرې چې وي په وړاندې به یې عملیات کوي. رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورټ لري.
د فاریاب د قیصر د ولسوالۍ د پخواني امنیه قمندان نظام الدین قیصری په کور د افغان امنیتي ځواکونو برید چې د مزار شریف د ښار په 15 ناحیه کې د نږدې 60 ساعتونو لپاره دوام وکړ، یو وار بیا ګڼ غبرګون راپارولی. ځینې د غیر مسؤول وسلوالو په وړاندې جدي اقدامات غواړي، خو یو شمېر نور بیا د قیصری په وړاندې عملیات غیر قانوني ګڼي. مرکزی حکومت یې په اړه څه نه وایي، خو د بلخ امنیه قمندان نن غرمه د قیصری په کور کې دننه خبریالانو ته وویل چې په دغه 60 ساعت عملیاتو کې د قیصری و کس وژل شوی، یو ټپی دی او 15 ډیر شي زندانی کړی دی.
آقای قیصری به صفت یک مجرم، به صفت یک خائن ملی،
ښاغلی قیصری د یو مجرم او ملی خائن په توګه موږ او هدلی ارګانونو ته پیژندل شوی. دولت سره یې مقابله کړې، دولتي پرسونل یې ټپي کړی. دا نه بخل کیږي، د افغانستان په هر ځای کې چې وي موږ یې د ځانګړو ځواکونو له لارې پرې عملیات کوو او نیسو یې. قیصری او نور چې د قیصری غوندې غواړي زورواکي وکړي په مزار شریف کې ځای نشته.
خود پارلمان رئیس او یوشمیر غړي د قیصری په وړاندې د عمل غیر قانوني بولی. په پارلمان کې ترکتبار غړي چې د شمالي ولایتونو استازي دي وایي د قیصری په کور برید غندي. د ترکتبار وکیلان چې شمیر تر لسو زیاتو وایي په قیصری تورونه د محکمې له پریکړې پرته نه تاییدوي. د ولسي جرګې غړي محمد عالم سایی وویل چې د بلخ اداره او مرکزی حکومت باید د دې برید ځواب ووایي.
ما رویه حکومت را در
موږ د هر زورواکي پر وړاندې د حکومت د چلند تایید کوو، خو په قانوني لارو چارو، نه په غیر قانوني ډول. په دې پوهیږو چې په 19 کلونو کې په بلخ کې زیات غیر قانوني کارونه شوي دي.
د ولسي جرګې د غړي نه دي خبر چې اوس قیصری چیرته دی. ځینې راپورونه ویلي چې قیصری شبرغان ته تللی او دوستم سره دی، خو د جنبش ګوندې ردوي. د پارلمان ځینې نور غړي بیا وایي چې د زورواکو په وړاندې باید مرکزی حکومت جدي اقدامات وکړي.
سوالونه ډیر دي. قیصری که مجرم و ولی خوش ایسه؟ که رښتیا هم مجرم و، د مجرم سره د نیولو نه تنها د قیصری، د قیصری ته ورته نور مجرمین چې په افغانستان کې د جنګ سالاران، د مځکې غاصبین، زورو، د دوی سره باید قانوني چلند وشي تر څو مرکزی دولت ورځ تر بلې قوي تر شي.
د ولسمشری د ټاکنو نومان رحمت الله نبیر په قیصری د برید په اړه ویلي چې په ښار کې د هغه په کور بمباري کول ظلم او غیر قانوني عمل دی. قیصری په خوا هم امنیتي ځواکونه نیولی وو او له حکومت سره بندي وو. په هغه د بشر ضد کړنو د خلکو شکایتونه شته.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په پام کې ده چې په دې اونۍ کې د اساسو د مجلس وکیلان د ولسمشر ټرمپ استیزا لپاره په عمومي مجلس کې رای گیری وکړي. ممکن ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر چې استیزا کیږي. نور تفصیل پر رپورټ کې اوري.
په پام کې ده چې په دې اونۍ کې د اساسو د مجلس وکیلان د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره په عمومي مجلس کې رای گیری وکړي. ممکن ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر وي چې استیزا کیږي.
اوس پوښتنه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیزا کولو د پریکلیک په لومړي مورد کې ده چې هغه له خپلو واکونو څخه ناوړه استفاده کړې ده.
د استازو د مجلس قضایه کمیټې د استیزا دوه موارد چې له واکس څخه ناوړه استفاده او د کانګرس د تحقیقاتو مخنیوي د تصویب کړل او په بشپړ توګه په ګوندي اساسي رایګیری وکړه.
یوه ورځ به د اکثریت بیرته اقلیت شي او دوی به د اقلیت د حقونو د تامینولو لپاره ژاړي او چیغې به وهي، او زه به بیا ورته وایم چې د اقلیت حقوق تاسو په خپله په 2019 کال کې له منځه وړي وو.
Say goodbye to your
اکثریت موقف سه خدای پمانی وکړی او لطفاً په 2021 کال کې کله چې ولسمشر ترامپ بیا لوړ کوي لمون سره یو ځای شي.
په دې اونۍ کې د عمومي رای ګیرۍ نه مخکې پرون سهار د قضایه کمیټې رئیس جیری نادلر د کمیټې له رای ورکولو نه دفاع وکړه.
دغه هغه زموږ ملي امنیت ته په دوامدار ډول خطر پیښوي.
وکیلانو په عمومي مجلس کې رای ورکړه. د سنا مجلس چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي، د استیزا تحقیقات پیلوي.
موږ حقیقتا د استازو د مجلس د استیزا کولو موارد ولیدل او د هغوی حزبي خزیه ورانه شوه. فکر کوم چې دا د دې تحقیقاتو د نمایش د ختمولو لپاره یو درخواست دی چې موږ یې د استازو
چې دوی به د قضیې له اورېدلو پرته د برات رای ورکړي. دغه مسلې د روان بهیر د سپیشلوالي په اړه شکونه پیدا کړی دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا یو لړ رتبه ډیپلوماټ پرون د دوشنبه په ورځ له شمالي کوریا نه وروستۍ غوښتنه وکړه چې پاراونه بند کړي او په اتمی خبرو کې بیا ونډه واخلي. دغه تبصره د کال پای نه د مخ وروستۍ نیټه ټاکلې ده. خبریال بلګالو په دې باره کې له سویل نه دا رپورټ را لېږلې ده.
په اتمی خبرو کې د شمالي کوریا د برخې اخیستلو لپاره ډېر ناوخته نه دی. د شمالي کوریا لپاره د امریکا د لوړ رتبه استازي سټیف بیګون دغه تبصره وکړه چې په دې هفته کې سویل ته سفر کوي.
Let me be absolutely clear. The United States does not have a deadline. We have a goal to fulfill the commitments the two leaders made during their historic summit meeting in Singapore.
اجازه راکړه چې دا ټکی پوره څرګند کړم. امریکا ټاکلې نیټه نه لري. موږ هدف لرو هغه دا ده چې هغه ژمنې سرته ورسوو چې دواړو مشرانو په سنگاپور کې د خپلې تاریخي عالي غونډې په وخت کې کړې وې. شمالي کوریا په دې وروستیو هفتو کې تقریبا هر ورځ د امریکا لپاره د کال د آخر د نیټې په باره کې خبرداری ورکوه چې د اتومي خبرو په باره کې خپل دریز نرم کړي. شمالي کوریا د عیسویانو د اختر د بدمرغۍ تحفې د ورکولو ګواښ کړی دی او وایي دا د امریکا پورې اړه لري چې څه ډول تحفه به لاسته راوړي. بیګون دغه تبصری د افسوس وړ وبللې او وایي:
Let me speak directly to our counterparts in North Korea. It is time for us to do our jobs. Let's get this done. We are here, and you know how to reach us.
اجازه راکړئ چې په شمالي کوریا کې خپل انډوالانو سره مستقیم خبرې وکړم. دا زموږ لپاره د دې وخت دی چې خپل وظیفې سرته ورسوو. راځئ چې دغه کار سرته ورسوو. موږ دلته یو او تاسې پوهیږئ چې څنګه د موږ سره تماس ونیسئ. بیګون د شمالي کوریا د دوه ازمایښتونو نه وروسته سیول ته سفر کوي او داسې ښکاري چې دغه ازمایښتونه د اوږده واټن د بالستیک توغندۍ و د انجنونو لپاره وو. د دې ویره شته چې شمالي کوریا به زر د اوږده واټن توغندۍ و ازمایښتونه پیل کړي. دغو اقداماتو ویره زیاته کړې ده چې کیدای شي په 2000 کال کې تاوتریخوالی بیرته د کوریا په ټاپو وزمه کې پیدا شي او احتمال لري چې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ تقریبا 2 کلنه ډیپلوماسي بدله شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون تر ټولو اوږدې خبرې د ځینو ملکونو سره د یک شنبه په ورځ په ماجریټ کې پای ته ورسېده. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال ریچارډ گرین په رپورټ کې اوري.
هغه هیوادونه په دې کې ناکام شوي دي چې د څرګندو هدفونو د کاربن د مارکیټونو لپاره د مقرراتو یا د نسمونو هیوادونو د تمویل په باره کې موافقه وکړي چې د اقلیم د بدلون سره ځانونه عیار کړي او ځواب ورته ووایي. د چیلي د چاپیریال وزیر کارولینا اسمیت انوای:
پرو کلارامنته نو اس سوفیسینت. ال موندو nos está mirando y espera soluciones concretas mayores por nuestra parte. Por eso no estamos
مګر په څرګنده توګه دا کافي نه ده. نړۍ زموږ څارنه کوي او دوی له موږ نه د مشخص او ستر حل انتظار لري، ځکه نو موږ قانع نه یو. یوه برخه ناکافي موافقې شوې دي چې د اقلیم د بدلون د عاجلې ستونزې سره مخامخ کیږي. موږ لا تر اوسه موافقې ته نه یو رسیدلې چې هغه اندازه زیاته کړو چې موږ ورته ضرورت لرو. زه غواړم په نړۍ باندې قوي او څرګند غږ وکړم چې سیاسي اراده قوي کړي او د اقلیم د بدلون په باره کې داسې اقدام چټک کړي چې نړۍ ورته ضرورت لري. انتقاد کوونکي د امریکا په ګردون په یو شمېر هغو هیوادونو باندې تور لګوي چې په نړۍ کې د هوا د ککړتیا ستر عاملین دي او د هغه پرمختګ مخه نیسي چې د اقلیم مخ په زیاتېدونکي ستونزې غم خوري. یو لړ خطرناک معلوماتو په دغه خبرو باندې تاثیر کړی دی. د اقلیم بدلون زمونږ په سمندرونو، ځنګلونو، یخچالونو باندې تاثیر کوي او حتی خطرناک غازونه دوام لري چې د ریکارډ سطح ته رسیږي. په داسې حال کې چې د دوی د جمعې د ورځې نیټه خطا او پوره نه شوه، ناامیده شوي فعالان د کانفرانس له مرکز نه بهر ټول شوي وو. د چاپیریال د چارو ډلې په یو شمېر هغو هیوادونو باندې تور ولګوه چې د چاپیریال ککړوونکي دي، خبرې برمته کړي دي او وایي د دوی دریز د سنسره سر نه لګوي. له لارو کوڅو نه په خاصه توګه له ځوانانو نه د اقلیم د بدلونونو لپاره اوازونه راپورته کیږي. ځینې پرمختګونه او ژمنې شوي دي. د پولینډ نه په غیر اروپایي اتحادیې په دې تېره هفته کې ژمنه وکړه چې د 2050 کال پورې به زهرجن ګاز صفر ته راټیټ کړي. د دغه کانفرانس ګډون کوونکو موافقه وکړه چې د کاربن د کمولو پلانونه به زیات کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
په هن کې د دوشنبه پورز د دین او مذهب په اساس د تابعیت ورکولو د قانون د تصویب کېدو په عکس العمل کې تازه مظاهره شوه. په مظاهرو کې شپږ تنه وژل شوه او سلګونه نور ټپیان شوه دي. نو تفصیل په رپورت کې اوري.
د دغه نوي قانون په ضد مظاهرو کې چې مسلمانانو ضد ګڼل کیږي، د هند په شمال ختیځ کې شپږ تنه وژل شوي او په نیو ډیلی کې شاوخوا 200 نور ټپیان دي. د تابعیت دغه نوی قانون د دریو ګاونډیو هیوادونو بنگله دیش، پاکستان او افغانستان نه د تښتېدلو غیر مسلمانانو وګړو ته په هند کې تابعیت ورکولو زمینه برابروي. خو انتقاد کوونکي په دې باور دي چې دا د صدر اعظم نریندر مودي د هندوانو د ملت پالګوند اجنډا ده چې وړي په ملک کې 200 میلیونه مسلمانان چې په اقلیت کې دي سند تکړي. د هند صدر اعظم نریندر مودي د دوشنبه په ورځ دغه ادارت کړي او په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې نوی قانون د هند د تباو د هیڅ کوم مذهب پر پیروانو باندې اثر نه کوي. ښاغلي مودي په هیواد کې د نارامۍ پړه د یو شمېر ډلو په شخصي ګټو واچوله. د هند د کانګرس د ګوند پخوانی مشر راهول ګاندي په خپل ټویټر کې لیکلي چې دا قانون او په ټول هیواد کې د اوسیدونکو د ثبت کولو طریقه چې مسلمانانو ضد ګڼل کیږي دواړه د خلکو د دوه قطبي کولو د پاره دي چې فاشستان عملي کوي. یو مظاهره کوونکی چې پولیس وهله ټکوله دی ای پی خبرې رانسته وویل
When the police came, we thought that at least now we are safe. Because the
police راغله فکر مکاوه چې د پولیسو پر اتاک سره مخوندي شو، خو هر سرچ پښول او پولیسو زموږ په حل او ډبول لاس پورې کړ. ما چې وکړه چې یا الله او وی راته ول چې ته ترګری مونږ یې د هر خوانه وهلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر تیر هفته ویلو چې دوی د دې قانون په اړه اندېښنه لري چې کېدای شي د خلکو د برابرۍ په اړه د هند د اساسي قانون زمونږ ته تاوان ورسوي. واشنگتن او پټولن هم په دې اخ لغ پلان د نصر غند کړی ده. د دین په اساس د هند د تابعیت د ورکولو لایحه د لومړني ځل د پاره په 2014 کال کې د نریندرا مودي د ملت پال دولت لوري پیشنهاد شو، خو د اعتراضونو په وجه په قانون بدله نشوه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
یاو شمیر افغان کډوال ځوانانو د کالیفورنیا یاله د سان فرانسیسکو په خار کې د افغان ځوانانو د کرکټ لوب ډله جوړه کړې ده او په ډیرو محدودو امکاناتو توانې دلی دي چې د شمالي کالیفورنیا د کرکټ د اتحادیې غړي شي. په ډیر لږ وخت کې په ټوله کالیفورنیا کې ډیر شهرت موندلې ده. برېښنا تحریک په دې لوب ډله رپورټ جوړ کړی.
کرکټ په نړۍ کې ډیر مینوال لري، په ځانګړې توګه د افغانانو په منځ کې. افغان ځوانان په کالیفورنیا کې د کډوالۍ د ستونزو ډک چاپیریال او سرګردانه ژوند د کرکټ په بهانه یو ځای کیږي چې د افغانستان د مسافرۍ تنده پرې ماته کړي.
د افغان ځوانانو د کرکټ د ټیم کې د سان فرانسیسکو د خار ګنشمیر افغان ځوانان لوبيږي. د ټیم خپل فعالیتونه د 2015 کال څخه راهیسته پیل کړی دي. د دې ټیم بنسټګر او کپیټان شکیب رحیمی دی چې په تیرو 13 کلونو کې دلته د ځوانانو په منځ کې ډیر فعال دی.
دلته ډیر افغانان دي او ډیر لوبغاړي دي، ډیر اپورتونټی دلته نشته چې بل ټیمونو سره لوبه وکړي. نو موږ دا کلب جوړ کړل چې د مراشه موږ سره لوبو کې او ځای او د دې لم اپورتونټی میلاو شي او ډیر ځوانان د افغانستان نه راغلي چې ډیر ښه ټالنت لري او هغه د لم دغه پر جوړ کړی
دا ټیم د شتنه لوبغاړي لري او د شمالي کالیفورنیا د کرکټ د اتحادې غړی هم دی او په تیرو دوه ورو کې لڅوارلس لوبو څخه دولس لوبي ګټلې دي
په دې سیزن کې مونږ په NCCA کې یو چې ټوټل دولس ګیم لرو او په دولس ګیمو کې مونږ تر اوسه دوه ګیم کړی دا چې لاس نور پاتې ده او زمونږ ګول ان شاء الله دا ده چې زمونږ خپل کلب نورم لوی کړو خپل افغانانو او نور دوستانو لا چې د کرکټ شوقي ده او چې د کلب کې راشي او جوین کړي او نورم غړ شي ان شاء الله
په ډیر لږ وخت کې د افغان ځوانانو د کرکټ ټیم ډیر شهرت ترلاسه کړی دی او د کالیفورنیا له بیلابیلو ښارونو څخه یې ځوانان خپل ځان ته راجذب کړي دي
ما دا واورید چې د افغان ځوانانو ټیم په بیریا کې جوړ شوی دی نو دغه لامل زرالم او په دې سمې ځان شریکو او د اوسه پورې وسېما
د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي هم د افغان ځوانانو د ټیم لاټړ کوي او د تصویري پیغامونو لاره یې فعالیتونه ستایي
افغان ځوانان اول زور د مبارکي هم چې کوم امریکا کې دوی دا کلب جوړ کړی دا او ټول
احمد الله شهیدی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی هم او د افغان ځوانانو ټیم چې په امریکا کې جوړ شوی دا ز د
رشید خان او مجیب الرحمن په څیر د کرکټ په سیالیو کې په نړیواله کچه وزلېږي او افغانستان ته ویاړونه وګټي
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ
باندې په واکسین کولو کې پوره همکاري وکړي د پولیو ناروغي به زر محوشي عبدالملک شفق په دې اړه رپورت را لګل
د دوشنبه په ورځ د پکتیکا په ګډون د افغانستان په سلر وست ولایتونو کې د پولیو ضد فرعي واکسین کمپاین پیل شو په پکتیکا کې د روان 2019 میلادي کال په جوړه واکسین دي چې ل 15 کالو کم عمر ماشومانو ته تطبیقیږي په دې ولایت کې روغتیایي مسولین په داسې حال کې د روغتیایي ټیمونو سره د پلرونو پر همکارۍ ټینګار کوي چې میاشت وړاندې د دې ولایت په برمل ولسوالۍ کې د ګزړن دوه مثبت پیشي تثبیت شوه په پکتیکا کې د پولیو اړوند د جلی سنگي مشر محمد نور په دې اړه امریکا غشت ویل
پکت دی والدین کومک چې والدین خپل ماشومان واکسین د چې موږ د دې دروازې ته ورزو د یو واکسین کې او دوی کولای شي په کلینیک کې هم واکسین چې دی والدینو کومه کوي خامه خوب دی پولیو مخلي ولکي نور مسائل دي چې دا به مشکل وي چې په څه قسم چیرته څه وشول ونه شول یګانه هغه خلاره دغه ده چې هر څوک تصمیم ونیسي خپل ماشوم واکسین
د مرکز شرن یو تن وسیدونکو حکیم خان چې نن ورځ یې خپل دریو ماشومانو ته د پلج ناروغي څخه د خلاصون په موخه واکسین ورکړي وایي خپل مسولیت یادا کړي خو له نورو خلکو هم غوښتنه کوي چې خپل ماشومانو ته ګزړن زید واکسین تطبیق کړي
واکسین ماشومانو لپاره ډیر مفید شاید ځکه چې ماشومان له ناروغي څخه ژغوري پولیو ناروغي کې چې اختکیږي د غژوند ټول په مشکلات او په خطر سره ډک وي ځکه هر پلار په د مکلف ده چې خپل ماشومان باید په وخت واکسین کړي
ل بلې خو یو شمیر دینی عالمان وایي واکسین وکایوي درمل دي او ماشومان ته ورکول یې ل دینی اړخه بشپړ مشروعیت لري دینی عالم فضلدین وایي
الله جل جلاله په خپل قران کې یایي سی ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا دی یو انسان ژوند ورل د لکه ټول انسانانو ژوند ورل او دی یو انسان قتل کول الله جل جلاله خپل قران کې او من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها لکه دې ټول انسانانو مرګ د غايده نو راځو دې ته سي پوليو یا دې پوليو واکسین دا د اسلام نه نگاه هر هغه شی سي د انسان د ژوند ژغورلو یا د بقا لپاره یي هغه الله جل جلاله په یغه کې عزت ورکړي
د پکتیکا روغتیایي مسولین وایي د پولیو ناروغي پر ضد د واکسین په روان پرایي کمپاین کې به د ټول ولایت په سطح تر 200 زرو زیاتو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې په شرایطو برابر وي
کملاست
قوت دلاسا زما د قام د مشرانو سینه غلبیل غلبیل پوینو رنگی دی زما د نن د ملنګانو وینه لکو
نیم ساعت خبری پختو خپرونه هم په همدی ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره د دری خپرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واوریدي. ورځم نیکمرغه. تر بیا خدای مل.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدا امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. لیزی گرهام سناتور امریکایی میگوید که به هدف ارز